امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنای نن د چهارشنبه ورځ د اوریه حمل د میاشه دومه د مارچ له 28 سره برابر ده. امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرکې کوي.
نن واشنگتن کې د داعش په مقابل کې د پلان جوړولو په سر خبرې کوي. د امریکا فوز او افغان فوز ته سلور نوې جټ الوتکې ورکړي دي او پاکستان په خپل پوله د طالبانو خلاف عملیات زیات کړی دي.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته د دې رپورټونو سربیره نور هم اوري، خو دا رپورټونه به درته حتمی خبرو. د متحده ایالاتو په مشرۍ د اتش پیته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري. د امریکا پاوز افغان پاوز ته څلور نورې نهوي سوپر ټیکانو جیټ الوتکې ورکړي دي او د افغانستان جمهوری ریاست د کورنیو چارو وزارت د 22 لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. و سرته متی ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
د متحده ایالاتو په مشرۍ د اتش پیته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه واشنگتن کې راټولېږي تر څو په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش د منځوړلو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ په پلان خبرې وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل جنرالانو ته امر کړی و چې داسې یو پراخه بنسټه تګلاره جوړه کړي چې د داعش جرړې وباسي. د داعش ضد کانفرنس له پیلېدو دمخه د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د سه شنبې په ورځ امریکایي سناتورانو سره لیدنې وکړې او وی ویل چې که چیرې دا ائتلاف په خپلو ژمنو ودرېږي نو د داعش په وړاندې بریالیتوب ډېر اسانه دی. خو جمهور رئیس ټرمپ پلان لري چې د ډیپلوماسۍ او بهرنۍ مرستو په ډګر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت 28% بودیجه کمه کړي. په دې حال کې افغان حکومت له متحده ایالاتو غواړي چې د طالبانو داعش سره د جګړې لپاره نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې واشنگتن کې دی کړې ده. د امریکا فوز افغانستان فوز ته سلور نورې آی نه سوپر ټیکانو جټ الوتکې ورکړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه جټ الوتکې د افغانستان د جغرافیې موقعیت ته په کتنې ښې الوتکې دي، خو لا هم افغان فوز پوره جنګي جټ الوتکې نه لري. د افغانستان دفاع د وزارت ویان مرستیال جنرال محمد رتمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې سوپر ټیکانو جټ جنگی الوتکې د افغانستان د پاره ډېرې مهمې دي. ښاغلی راتمنش په دې اړه زیاته کړې چې
جنرال رادمنش ویل د دې لپاره چې موږ وکړی شو د افغانستان په جغرافیه کې په عنعنوي ډول خپل وظایف ترسره کړو، باید موږ په خپل هوایي ځواک کې ښکاري او بمبارد الوتکې ولرو او زموږ د راکټ او رادار ځواکونه د هوایي ځواک په لیکو کې هماغسې په ډېر مسلکي او په بشپړه توګه اکمال شوي بڼه فعالیت وکړو.
په افغانستان کې میشت امریکایي او د ناټو ځواکونه وایي چې دوی په اوسني وخت کې افغان ځواکونو ته په ځانګړو عملیاتو کې هوایي ملاتړ هم برابروي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت یو ویان وایي چې په افغانستان کې د ناټو د ترګرې ضد ماموریت یوازې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت د لرې یا داعش جنګیالي په نښه کوي، خو طالبان نه. د قاطع ماموریت یو ویان بیل سیلوان د امریکا اکثر په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو ځواکونه په افغانستان کې دوه جلا ماموریتونه لري. د خلی سیلوان په وینا د ناټو ځواکونو نسبتا لویه برخه افغاني قواو ته د زده کړو، مشورو او د مرستې کول ماموریت لري. د دې تر څنګ کوچنۍ قواوې شته چې یو وظیفه یې د ترهګرۍ په ضد یو اړخیز عملیات کول دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د خوړو په مینو کې به د بهرنیو یا په ځانګړې توګه د پاکستان محصولاتو په ځای له وطني میوو او وریجو نه استفاده کیږي. د دفاع وزارت د امنیتی مرستیال ډاکټر جنرال غلام سخی نن د بزګر د ملي ورځې د نمانځنو په مناسبت کې وویل دغه وزارت د خپلې عایشې لپاره هر کال شاوخوا میلیونو افغانۍ لګوي چې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړې له مخې په 1500 مواردو کې استعمالیږي. د پاکستان فوځي ځواکونو نن چهارشنبه په اورګزیو قبایلي سیمه کې د وسلوالو یاغیانو په ضد عملیات وکړل او د پاکستان طالبانو د یو محلي قومندان په ګډون 15 تورستان ووژل. فوځویل دي د دوی دوه عسکر هم وژل شوي دي. د سوریې د حکومتي قواو او یاغي وسلوال ترمنځ نن هم د دمشق په ختیځو څنډو کې جګړه روانه وه. یاغي وسلوالو کوشش کړی د مرکز دمشق ختیځه څنډه کې د جوبار سیمه ونیسي. په دې ساحه کې ډېرې فابریکې شته او صنعتي پارک ګڼل کیږي. د سوریې دولتي تلویزیون داسې ویډیو ښودلې ده چې د همدې فابریکې نه لوګي خیژي. د سه شنبه په ورځ د موصل په لویدیځه څنډه کې عراقي ځواکونو کور په کور د داعش په ضد عملیات ترسره کړل. یو ویډیو کې ښودل کیږي چې د باب التوب او باب العدی په سیمو کې د عراق د فدرال حکومت امنیتي ځواکونه په وړو او تنګو کوڅو کې د داعش وسلوالو سره جنګ کوي. د موصل د نیولو لپاره دا جګړه تر اوسه د ملکي خلکو لپاره ډیره مرګونې او د تلفاتو ډکه تمامه شوې ده. د سومالیا د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د موټر په وسیله یوې 14 کې 15 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. یو حکومتي وایان ویلي دي چې 14 د ملي تیاتر مخې ته شوي. په 14 کې 3 سومالی عسکر هم وژل شوي دي. دا شباب یاغي ډلې د 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا او جنوبي کوریا مقامات ویلي دي چې د شمالي کوریا لخوا د راکټونو وروستی ازمیښت ناکام وو. په آرام سمندر کې د امریکایي قواو یو وایان ویلي چې توغندي تر ویشتل کېدو 200 ثانیې وروسته وچاودېدل. د جنوبي کوریا اردو هم خبر ورکړی چې راکټونه په نورمال ډول خپل هدف ته رسېدلي نه دي. واشنګټن او سیول د ازمول شوو راکټونو د نیت په اړه څه نه وي او لګیا دي تحقیقات کوي. دا د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د متحده ایالاتو په مشرۍ د آتش پیته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه واشنگتن کې راټول شوي چې په افغانستان کې عراق او سوریه کې د داعش د لمنځه وړلو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان ووري. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت په ګډه اورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل جنرالانو ته امر کړی چې داسې یو پراخ بنسټ تګلارې جوړ کړي چې د داعش ډله له جړه وباسي. نن په واشنگټن کې د دې ډلې ضد ائتلاف د تلیواله دي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت کې د وزیرانو په سطحه په دې یو ورځنۍ غونډه کې خبرې اترې وکړي. د داعش ضد کانفرنس له پیلېدو د مخه د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د سې شنبه په ورځ د امریکایي سناتورانو سره لیدنې وروسته د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې ویل کچېرې د ائتلاف په خپلو ژمنو ودرېږي نو د داعش په وړاندې بریالیتوب به د سترګو په رپ کې ترلاسه شي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازي ادم کینزنګر امریکا غږ ته وویل
زه فکر کوم دا مهمه ده چې داسې یو پیغام ورسوو چې موږ د عراق تر شا ولاړ یو او سیاسي تنوع په حقیقت کې د عراق په ګټه ده. که غواړي عراق یو موټی پاتې شي او که غواړي تاوتریخوالی ودرېږي نو باید چې تاسې سیاسي سولې ته د حل یوه لاره پیدا کړئ.
په کانګرس کې د پنسلوینیا استازي براندن بویل امریکا غږ ته وویل
د داعش په وړاندې د جګړې په ارتباط وایم چې دا یوه ډېره پیچلې جګړه ده. دا یوازې پوځي عملیات نه دي بلکې دا جګړه په ټولنیزو رسنیو کې هم روانه ده. دا جګړه د فارج د خلیج نه تر غربه او شرقه پورې دوام لري.
خو جمهور رئیس ترامپ پلان لري چې د ډیپلوماسي او بهرني مرستو په ډګر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 28% بودیجه کم کړي. په دې حال کې افغان حکومت له متحده ایالاتو غواړي چې د طالبانو او داعش سره د جګړې لپاره نور سرتیری افغانستان ته واستوي. دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې له واشنگتن نه کتنه کوي کړې ده. کاغلی کینزنګر ویل کچیر افغانستان پریږدو بیرته به هغه الته لاړ شي چې د 11 سپتمبر نه د مخاو.
زه فکر کوم کچیر دا کار د ډیرو اساکرو یا هوایي ځواک وختنه وکړي، موږ باید د افغانستان سره د روزنې او پانګونې په برخه کې ډیر مرسته وکړو، کدا د افغانستان په اقتصاد کې وي یا طبیعي منابع او یا هم نورو برخو کې.
خو د ترامپ ادارې تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو اسکرو د لیږلو په هکله غبرګون نه دی ښودلی.